دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 10 ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. د شاین بونیرې ما او د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به زموږ د نن په خپرونو کې په پاکستان، افغانستان او سیمه کې په روانو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو باندې غږیږو. تاسو دپاره یو شمیر تبصرې هم لرو او زموږ کلتوري خپرونې به هم اورئ. خوړومبی د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان مشرانو د سیمې د حالاتو او د امن د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسي بریدونو غندنه کړې ده او نن په هند کې د مذهبي مراسمو پر مهال یو لستنه مړ شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او د دواړه خیزه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو، د سیمې په صورتحال او په نورو چارې ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې روسي بریدونه غندلي دي او د خلکو په مرګ ژوبله یې ورسره خفګان شریک کړی دی. بلخو وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دښمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په موخه د بریدونو کولو او د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د هیواد د امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې له تیرو تجربو څخه دې د دښمن د ځپلو او د دوی د ناوړه بریدونو د مخنیوي لپاره کار واغستل شي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکسی او د غسی نور چارواکو ګډون درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حملې په سختو ټکو غندلې دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوې دي چې د دې شورا 45 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنو د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 45 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتی او د ترهګرۍ اعمال افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات له لارې نشي اړولې. بلخوا په کونړ کې پرون دینی عالمانو، د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې استازو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې روسي خونړۍ حملې غندلې دي. احتجاج کوونکو د ملي وحدت د حکومت په مشرانو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دي یو خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت ته دې پام وکړي. د آسټریا پولیس ویلی دي لسګونه افغان کډوال یې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلی دي. پولیسو پرون وویل چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړي دي. په دې ډله کې یوه حاملداره میرمن هم وه چې د بېهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کنټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. نن د هند په ختیځ کې د اندوانو په یوې عبادتخانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جارکند ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادتخانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه 11 زیارت کوونکي چې پکې 8 ښځې هم شاملې دي وژل شوي او 40 کسان پکې زخمیان شوي دي. د عبادتخانه د بهار ریاست د سرخار پتنا په جنوب کې نږدې د 2550 کیلومتره په فاصله کې ده. په هند کې وړاندې هم د مذهبي تهروارونو پر مهال په ټیل ماټیل کې خلک مړه شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 15 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو پرون ویلي دي چې د دې برید هدف د استنبول د سلطان بایلي سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د اور لګیدو وروسته درې منسله ودانۍ راپریوتې ده. د پیښې له ځای سره نږدې ګاډو ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی امنیتي ځواکونو او کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ترکی بیا د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد هم مهم رول لوبوي. د عراق وزیر اعظم په وروستیو اونو کې د پراخو مظاهرو په ثواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر العبادی په خپل پیغام کې چې پرون یې پر فیسبوک خپور کړی ویلي، د لګښتونو د کمولو، د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرې او وزیر اعظمې د مرستیالانو د څوکو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه غوښتي چې له دې وروسته د حکومتي څوکۍ د ګوندي او مذهبي کوټو پر بنسټ نه ویشل کېږي. د حیدر العبادی ویان خبریال نو تا ویلی دی چې د کابینې وزیرانو د اصلاحاتو وړاندیزونه منصور کړی دي. په عراق کې درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان دي. د اګست په 1 نیټه په زرګونه عراقیان په سخت ګرمۍ کې لارو کوڅو ته راوتي وو او د درغلیو د ناقصه حکومتي خدماتو پر ضد یې احتجاج کولو. او وروستۍ خبر ده چې د اوکراین په ښار دونیس کې بیګا شپه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سر ادارې یا OSCE څلور ګاډي تباه کړل شوي دي. یاد ادارې لخوا پرون په ټویټر پاڼه لیکل شوي دي چې دا پیښه بیګا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سر ادارې په دفتر کې د یو برید په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. افغانستان کې د امن په اړه یو کارپو وای
لکه چې په د افغانستان کوم هیوادونه دي، دغه لس چینا، لس امریکا، دا د ټول یو ان چترې لاندې یو کانفرنس وشي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي دیرش مشکوکی مدرسې تړلې دي. او د خیبر ایجنسۍ د ملک دین خلو بې کوره شوي خلک سبا له خپلو کورونو ته ستنېږي. یو کډوال وایي د پاکستان افغانستان سیمیون لینا هم نور یو شمیر راپورونه او تبصرې لرو تر پایه د مشال ریډیو سره اوس. د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع د ټلیفون د لارې د یو بل سره خبرې کړې دي. دا وخت سره له اسلام آباده زمونږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مو شوې؟
خدای دې وبخښاین.
احمد الله، یو خو دغه موضوع ده د افغان ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم په ټلیفون خبرې، او بیا د ځینو راپورونو تر مخه پرون د پاکستان د کورونو چارو وزیر خبري غونډې ته وینا کړې ده او دا ویلي دي چې دیرش مشکوکي مدرسې تړلې دي. څه معلومات دي تاسو سره؟
بالکل شاهین، څنګه چې تاسو دواړه موضوعات ویل، که اول ته زه د دیرش مدرسو خبره وکړم، نو د پاکستان چې کوم داخله وزیر دی چودري نثار علي خان، پاکستانی مطبوعات چې کوم دی د هغې لخوا وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارې چې کومې دي هغې قریبا دیرش پورې مدرسې چې کومې دي هغې شکمنې ګرځولي او دغه شانتې هغې بندې کړي دي. کوم دا خبره کېږي کوم چې قانوني اکشن پلان او د خیبر پختونخوا چې کوم د آرمي پبلک سکول و هغې کې تر هغې پیښې وروسته چې کوم جوړ کړی شوی، نو دوی وایي دا هغې تر لاندې دا دیرش مدرسې چې کومې دي دا بندې کړی شوي دي. په دې کې دوه چې کومې دي هغه په پنجاب کې، 15 په سند صوبه کې، او 13 چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دی. ښایي دغه شان په بلوچستان چې کومه ده هغې وایي چې هغلته یوه هم داسې مدرسه نه وه. نو دا دیرش مدرسې چې کومې دي په دې درې صوبو کې، نو دای بندې کړی شوي دي. په دې چې کوم رپورټ جاری شوی دی په هغې کې دا هم دوی ویلي دي چې سند حکومت چې کوم دی هغې خو تر څه حده د قومي اکشن پلان تر لاندې لګیا دی. د داسې مدرسو په ضد باندې چې کوم دی هغې ګامونه پورته کړي دي، او تر دې دمخه تقریبا دو اویا پورې مدرسې دی داسې ښایي چې هغه بندې کړی شوي دي، خو ولې نورو صوبو کې د دې حوالې سره داسې څه ګامونه چې کوم دي هغه سخت نه دي پورته کړی شوي. دغه وجه ده چې مدرسې دغلته لګیا دی، دا غیر قانوني توګه باندې لګیا دی، مطلب کوم ان رجسٹر
رجسٹر نه دی
دغلته دي. دې نه علاوه شاهین که وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټلیفون خبره ده، نو تېره ورځ چې کوم د افغانستان ولسمشر د اشرف غنی هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی، او دواړو چارواکو په افغانستان کې چې کوم امن عمل دی او مصالحتي چارو باندې خبرې اترې چې کومې دي هغه کړي دي. اوس نه لږه شېبه وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زموږ خبرې وشوړې، نو هغه وویل چې دواړو چارواکو چې کوم دی هغه په ټلیفوني خبرو کې خپل منځي تعلقات او سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو چې کومې وي هغه خبرې اترې وکړلې. نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې کوم چې ترهګرۍ پېښه شوې وه نو هغه وغندله، او په هغې کې په ځاني زیان چې کومو په هغې د افسوس څرګندونه هم وکړله.
صحیح شو، ډېره مننه کوم محمد الله، ښه ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجه،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف راپورونه رسېدلي او د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ هم دوام لري، سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو دپاره چې کومې حلې ځلې کېږي د دې د بریالي کېدو امکان څه دی په دغه راپور کې اورو. په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د جمعې په سهار د افغانستان په پلازمینه کابل کې یوې 14 لس کسان ووژل او شاوخوا 400 نورې ټپیان کړل. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوز یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امرالله امان وایي دا جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو ده، د افغانستان حکومت په ډېر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډېر زر دی باید په تفاهم باندې ورسېږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بالاخره د دوی خپلې لمنې ته ورسېږي. د پاکستان د حکومت په دغو نه مختللي ایس آی استخباراتي څانګه او کشفي څانګه کې تاسې وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګېدلی دا د کراچۍ او د لاهور د کوټې او د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو اجنډا به بدل شي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل اجنډا سره مخکزي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ او د دوی په منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی، او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې ورباندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی، خو دا تر هغه وخته څه مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرۍ او سار لاندې ونه شي.
لګر چاپېره د افغانستان کوم هېوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چترۍ لاندې یو کانفرنس وشي، په دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ پټه چېرته مذاکرات مري کې بیا رسو بیا مونږ خوشوي نه کې بیا بل په طالبانو ول بل ګروپ کې را پاس چې صدا نه منم دا خبرې به چې کمې کنا دا به بیا نه ختمي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی، خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي، خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او پرمختللي افغانستان لپاره په افغان حکومت سوکاله افغانستان ته رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د علماو سرتا سری شورا هم د کابل د ششهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. په دغه اړه باندې د کابل نه زموږ د همکار راپور.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته په رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې تر څنګ یې ژمنه وکړه چې دغې حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې ډېره مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دوو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړی دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدی او یو ځل بیا یې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدی.
افغانستان کابل کې د امنیت د صورتحال زمونږ د همکار نوریا ستوري راپور تاسو ته دم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د ځوانانو د همغږي او توانمندۍ شبکې له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یو پلمه ګڼلې ده. په دغه اړه نور معلومات د خان محمد سین په راپور کې وو.
لوی خو افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې
تر څو به موږ وژل کېږو او تر څو به موږ چپه خوله پاتې یو. ولې زموږ دولت یوازې دومره کولی شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمن ونه پیژن.
دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
ټوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډېر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کېږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید چې په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې لسو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دی بې ځوابه پرې نږدي.
د خان محمد سین راپور ته سولیده اوریدونکو، د کرښې غاړه اخته د کونړ له د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي ګیله من دي چې تیرو څو میاشتو راسې یو ځل بیا د پاکستان د ځواکونو لخوا د کونړ په خاوره د توپونو ګولۍ ویشتل کېږي چې تر اوسه پکې یو شپېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د څپوري اوسیدونکي حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمدګټ او نورو نظامي مرکزونو د توپونو 15 ګولۍ راویشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې له څو ورځو را په دې خوا د ډیورند په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پایره مرمۍ د هوایانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دنګام ولسوالۍ کې لګېدلي دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی و. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو، څخل چې دغه هدایت موږ به عملاس اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلک وایي دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل لزرا 3 سوه شپېته پنځل لزرا 9 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د باړی د ملک دین خیلو قبیلې بې کوره شوي خلک بعد سبان خپلو کورونو ته ستنېده پیل کی. دغه کډوال چې خپلو کورونو ته ځي نو دوی د کومو ستونزو سره مخ دي او د دوی د کورونو حال څه دی؟ په دغه اړه باندې شانواز ترکزی راپور راکوي.
د روانې میاشتې په 10 نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړی ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایه یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
یوم خو می حاجی مغل بار پای او لچ کوم دی کوم ملک دین خیل تپ کلا خیل او مو چ خپل چ تپ بلډینګ بلډینګ تا خو کی خبر کی قانون خپل کور وینو او سو د خبره ده چې خپل کور پستر کو یاد نه نیو کو ورسلای نش خو د ټول نه زیاته خبره ده انسان د پر کور کی یو شنو یو کور دی یو ګور دی کاغه تا ګور وی تا ګور وی هغه تا بشوی دی هغه نشتا او جری نشتا غټه غټه وجره او غټ غټ کور نه مو هغه نشتا ختم دی
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خپور شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسم نیټه به دولت خیل په لسم اگست په عمر خان خیل په سلورشتم اگست په کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړی قبیلی چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي با په یو دیرشم اگست بیرته ستنی شي نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي ابراهیم اپریده وای
سو کو تکلیف ته اسپیټل تکلیف ته او ور سره کوم دلارو لږ تکلیف ته کا بجلی نشته بجلی تکلیف ته غټه خبره ده چې دا یو خپل لارو تی یو یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه او دغه غاړه کې مګه جامې غیر وړې دي کا چې بیا دلته په کوم پونو کې پټینټو کې دونیم غزا ټین کې پراته ده خلک
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ا ټی ایم کارت ورکول شي چې په کبا 15000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګ 2006 کې راغله کورنا ویرون دی وجری ویرون دی ډېرې ویرون دی پاتیز به کوم شاګر شوې کړه نه بس ولته د تمبو مم بوله کوون بس کې وسیم دوه څو کارو مزه مزه به جوړو کا سپور به تا کوو څو زوري دا کوو
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګ کورونو معاوضه یا توانونه زیات
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک خیر سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او دیږي عمل بنن سبا په څلور لکه باندې نو چټی کی او حکومت موږ ته 4 لک روپے ویلې دي دا خو ناجیز کار دی ولې چې لکه ته قتل په کار دی چې دا کور سمره لایق دی د هغه مطابق هغه ته هغه شی ملو شي
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړی په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبيله واپس تنه شوي دي او حکومت په قسمه کې ځینې کارخانه سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
یو وضاحت کوم اردوونکو د باړې د ملک دین خیر د غبي کور شوی خلک با سبال نه بلکې د دوی د ستنی دو عمل با نن یعنی د لسم منټې نه پیل کیږي اوس راځو یو بل راپورته د اتریش پولیسو پرون ویلي چې لسګون افغان کډوالې د هیواد په لوی لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي دا کډوال په ویلې لارې پسې تړلي کانټینر کې بار شوی وو چلوونکو یې د پولیسو لور رسیدو مخکې لارې هم داسې خوشې کړي او خپل تښتېدلې دي په دغه اړه د اجمل ان راپور وو
د یک شنبه پورس پولیسو ویلي یو سلو سلویخت غیر قانوني کډوالې چې 12 تنه ماشومان دي 13 ورځ د برتانیا او اتریش په لوی لارو کې موندلې لدې څخه 15 تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اوترش پر یو لوی لارې د یوې لارې موټر په سرپټي او تړلې کانټینر کې موندل شو اوترشي پولیس وایي د دې کډوالو ډېر افغانان دی ولک تر لږ 12 ساعتونه په یو تړلې کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالې د تیر کړي په دې ډول کې وه حاملدار مېرمن هم و چې د بیوشي په حالت کې روختون تر رسول شوی یوه اوترشي رسنۍ رپورت ورکړی چې دا کډوال اړشي وو د ساخ خستل لپاره پلاسونو د کانټینر وسپنیز دیوالونه سوري کړی او د کمی حواله کبلې څو تنه په ناوړه روغتي حالت کې و چې د محل روختون کې دي د دې لارې شلون کې مخکې لدی چې پولیس ورورسیږي خپل موټر خوشی کړی او تښتیدلی وو همدارنګ د شنبه پورز اوترشي پولیسو څلويخت تنه سوري کډوال هم د ویلو لارې پر سر موندلې اوترشي له هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندناوي هیوادونو ته ورسوي دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګری له پولو د هیواد ته وراوړي په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کوم پولو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمیر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي د دوی ډیرې کافي خواړه او لباس نه لري ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته دي او درملنه ته لاسرسی نشته او خواتل سنه نور کډوال چې په ولاره کې سر پر سر بارشي وو د برتانیا پر یو لوی لار مندل شوی برتانوي پولیسو د خپل ټوټر اکاونټ لاره د دې کډوالو یو اکس پور کړی چې له هغه لارې سره نږدې پکې خودل کیږي چې ظاهرا مالونه پکې بارتي ویل کیږي دا کډوال د تونل لارې له فرانسې برتانیې ته تلل په دې ورسیو کې د هغه غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي لبلې خو ویل کیږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکو بیباوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډېر افغانان په ځانګړې توګه سوانان او وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناکې لارې خپلې کړې او هره ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لورې له افغانستان نه ووزي.
د اجملان راپور تاسو ته اوریدونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و. د دواړو خیزه ګټو او د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دښمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کولو او د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. درڅخه خبرن مشال ویډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس له لارې د هیواد امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې وروستۍ حملې په سختو ټکو کې غندلې دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خپره شوې ویل شوي دي چې د دې شورا 15 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د آسټریا پولیس ویلي دي لسګونه افغان کډوال یې د دې هیواد په یوه لویه لاره په ډېر خراب وضعیت کې موندلي دي. پولیسو پرون ویلي چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یوه تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېدو تیر کړي دي. نن د هند په خدیس کې د هندوانو په یوې عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جارکند ریاست په خرګوټي دیوګړ کې شوې ده. او د ترکیې په استنبول ښار کې په پولیس سټېشن د برید په نتیجه کې 15 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکیې سرکاري خبري ایجنس انادولو پرون ویلي دي چې د دې برید هدف د استنبول د سلطان بایلي سره نږدې پولیس سټېشن و. د برید په نتیجه کې د اور لګیدو وروسته د درې منزله ودانۍ یوه برخه هم راپرېوتې ده.
مهم خبرونه تاسو اوریدونکو سوردو اسلام آباد ته چرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بلې شعبې لپاره مختص کړی شوي فنډ نه رقم اخیستی کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې چې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل یې نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورت حال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي دا صورتحال د مرکز او صوبونو غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروري ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې دې د دې خبرې پابند جوړه کړی شي چې اولس د ایمرجنسي په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دې نه د سکولونو او د زده کوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکې لیکي دا صرف کراچۍ پورې محدودول نه دي پکار بلکې غونډ ملک دا شروع کول پکار دي چې زده کوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د دې اصولونو او ضابطو سره سره د ګاډو د حالت هم خیال ساتل پکار دی ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوئټه او نورو ښارونو کې چې کم ګاډي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دی او کم سرکاري اهلکاران چې ناتجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي د هغې خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیر کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوي کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رضو اردن کو نړیوالو مطبوعاتو ته د امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبرونو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا ان بی سی ویبپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا پیل شوی دی او تشدد مخ په زیاتېدو دی. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د انیسا اجمل ناور.
امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرۍ په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لا غرستو په لیدو راغلی چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې دا هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نه شي او هلته کوم فعالیتونه ونه کړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په هکله لیکلي چې تېره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرل جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې د ترهګرې د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویبپاڼه لیکي د جولای په 26مه نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوې او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وژل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګڼې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 اربه ډالره مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوی دی. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستانه بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړه توګه اوسي د کابل حکومت وایي چې په دغه هېواد کې هر ورځ په ستن ډول د 1500 تر 1500 په شاوخوا کې افغان پوځیان او پولیس وژل کیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
جاپان په دې هېواد د دویمې اټومي حملې د یاد او یا کلنه کلیزا ونمانځله. په ناګاساکي ښار د امریکا اټومي حملې چې لا اویا زرو زیات کسان یې ووژل د هېواد دې تاړ کړ چې په دویمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. دغه حملې د لمانځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له اټومي وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه کړې ده. نوریاس نوري په دغه اړه نور معلومات راکړي.
پر ناګاساکي ښار د اټومي حملې د اویاویمې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوي و له دغې حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې 40,000 زیات کسان ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې 3 ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هېواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي.
د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک وي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومی ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
مشرېډو د غوږې اوریدونکو راپور مو ورېده او په نړیوالو چارو کې پاتې کېږو. روسیه وایي امریکا چمتو نه ده چې د سوریې حکومت د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا سرګردونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په درشل کړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. دا لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداری ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمبارۍ ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا رد کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل له بې بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کېږي. ټاکل شوی ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسي چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تېره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیه یې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هېواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یوه همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
د اجمل اند راپور ته سره دوردونکو او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د ګلپانې په آواز دغه سندره وړاندې کوم.
ਦੇਸ਼
مشال ریډیو دی د ګل پانی په واسندره مورد اوس زمونږ راپورونو ته د چویلې پانی په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې سرلی کې دی پوځي عدالتونه د ستونزې حل دی او کنه دا د عدالتونه به ستونزه نور هم پیچلې کړي. په مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ په داسې حال کې ترهګري ختمه نه کړه چې یو پوځي امیر تر یوې لسیزې پورې د ټول واک خاوند و. نو اوس به د فوزی عدالتونو د لارې څنګه ختمه کړي؟ د دغه لیکنې مهم ټکي اسرار علم مومن وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی ځنې وایي دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس له وړاندې د موجود عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې له وړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترهګرۍ سره تړلو کې سونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولی. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپل واک یې پوځ ته وسپارو. د دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان دننه یو شمېر وکیلان، ججان او آزاد خیاله سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وجل شوي دي، خو د دې مطلب خدا نشو چې هر څه پوځ ته وسپارل شي. او زیاتره شنونکي پر دې عقیده دي چې دغه ګام یو بله مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلی دی پاکستان پوځ ته غرب په تیرو څو کلونو کې پربونو ډالره د ترهګرۍ ضد جنگ کې ورکړي دي او پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزې پورې حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګري ختمه نشوه. نو پوښتنه دا ده چې اوس به یې پوځي عدالتونه څنګه ختمه کړي؟ د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستانی آئین آرټیکل 10 د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوځي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وایي د دې هر څه ذمهوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کېږي نه او خپل واک او طاقت په وسط سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو و رسوسین خبرداری ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالفه سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه نه د پانسې په سزا بندیز لرې کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوي دي او دا مهال څه باندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یوه ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 13 کلونو کم و او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مقالې په اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترهګرۍ د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دی. دوی غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ د مخنیوي ستراتیجي دي بیا له سره وکتل شي چې دارن په صحیح معنو کې ولسي حکمراني پر ځای شي.
د اسرائیل مومن راپور مورد اردن کو سرزو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د خار په منځ کې لسمودی رئیس یو خواته د خار مرکزی لوی سیول هسپتال دی او د دغه هسپتال سره خواته د بسونو اډه ده چې ورسره مریضان د ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز مساخیل نور معلومات راکوي.
د کوټي اوسیدونکو سید محمد نبی چې خپل د سیول روغتون او لوکل بس اډې څنګ ته ولاړو او هر څه په خپل سترګو کتل مشال رادیو ته په دغه اړه وویل.
اوس دا څنګ ته اسپیټال دی او دلته دا بسانو اډه ده. یو دیوال په مینس رش کش دی او شور دی رندونه دی او دغه دی اوس دا بس را روان دی تر توګر دا دودانم باسي هغه زاړه بسان دي تقریبا د 85 سوم زاړه دي. دا
یو بل کس متی الله شاه په دغه اړه د سید محمد نبی خبره پر مخ بوتله.
دا مریضان ډیر مشکلات دي ځینې د کینسر بیمار څوک د جړنه جوړیانی نو دغه ژغ دغه رندان دا شان مریض ډیر متاثر کیږي.
په سیول روغتون کې لیو مریض سره راغلی خپلوان محمد قاسم په دغه اړه وویل.
شر شور بد پر لګیږي زیات تکلیف ورته محسوسیږي ټینشن ټینشن خامخا انسان تکلیف نور زیاتیږي.
د بسانو د هرنانو او شر شور ترمنځ په سیول روغتون کې کارکونکي ډاکټر حبیب الرحمن بیا وویل چې بس اډا او روغتون څنګ پر څنګ کېدل پر مریضانو ډېری بدې اغیزې اچوي.
کوم ځای ته چې هسپتال دی هغه باید چې داسې ځای ته چې هغه شاوخوا څه دی تر ډېر حد پورې داسې شور شر نه وي او په دا حال کې که د بسانو اډه ورته دغو څنګ ته وي اور هغو ارنان وي اور هغو شر و شور وي نو هغه په مریض په دماغ باندې یو نیګیټیو اثر اچوي.
دغه ستونزه مې د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړی یې په اړه وویل.
د چیف سیفټی صاحب حکم باندې کوم دي کار شروع دی هغه به حل کری چې کوم دي دا به ګل ترانسپورټ کوم دي هغه به دي هلته هزار کنجي ساره به لري وي هو دا د ګردو دپاره دا پروګرام دی.
د سیول روغتون کوټې او بس اډې څنګ ته د عامو خلکو غوښتنه وه چې حکومت دی زر تر زره بس اډه له روغتونه لرې کوم بل مناسب ځای ته منتقل کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د افغانستان د نورستان ځینو ولسوالیو اوسیدونکو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت په مرکز کې د روغتون جوړولو سره سره د هغه سیمو ته سړکونه جوړ کړي کوم چې دغه مرکز ته سړکونه نه لري چې دوی د دغه هسپتال نه پوره فایده اوچته کړی شي. په دغه اړه باندې زموږ خبریال باز محمد عابد راپور راکوي.
اوس چې په نورستان ولایت کې د 50 بستریز روغتون د جوړېدو چاره پیل شوی د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وایي تر هغه چې له مرکز سره د نورستان ټولې ولسوالۍ د سړک للارې وننخلول شي دوی به ونشي کولای چې له جوړېدونکو روغتون څخه ګټه واخلي. د یادو ولسوالیو دوه تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د یوازې مغه د مرکز خلکو لپاره به سهولت پیدا شي او د نور طرف ولسوالیو لپاره سهولت نشي جوړېدای که چېرته سړکونه ورته وصل شي امکان لري بیا ورته سهولت پیدا شي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ولسوالیو شفاخانې چې دوی لپاره هم چې کوم بستر هغه منظور شي دلته هم د خلکو مریضانو سهولت.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پیندزوی د نورستان په مرکز کې د روغتون په جوړېدو خوشاله دی خو حکومت نه غواړي چې دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
غربي نورستان د بندونو د دوابو د نورګرام خلک چې په یوازې دې چې مرکز نورستان ته راشي جلابات او لغمان ته زر رسېدی شي په دغه حساب باندې همداسې د کامدیش او برګمټال خلک کونړ ته زر رسېدی شي ولې د مرکز مربوطاتو کې او وامه ولسوالۍ څه د وایګل ولسوالۍ
بلخوا د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل د ټیلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل
یو هدف پورې به دغه روغتیایي مشکلات حل کېږي ځکه چې د جبرګي مټال لاره هم په پلان کې ده او مرکز ته لاره جوړېږي دارنګه د وایګل د ولسوالۍ لاره هم قراردادونه شوي دي دغه ټولې لارې مرکز ته چې راخلاصې شي نو یو زیات حده پورې دغه مشکلات حلي.
د یادولو ده چې سمو د وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې هسی پیل کړي تر څو د کامدیش او برګي مټال تر څنګ د غربي نورستان دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ له مرکز پارون سره د سرک له لارې ونښلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردون کوستاسو د پاره د هارون بچا په واز باندې دغه ټپه وړاندې کوم.
دل دردا ٹپی وایما خلق دا موای چیز خوشحال یما دزل پر سر میں نویشتے سر پر سر گوبدے کلو وینا سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم و گورما دیا دی دنا لوے اخترا زدرا تو تا انتظار کھو میانا دکڑ مار دا سر خامارا وائے جد خوڑم نو خبر کڑے با دے وما مادل بازار دیوران کو پدیوران شیبی بازار بیا را شمیا سبا د یار کلیتا سموا د خوشالای نه خوب لی مو تن رازی نا سبا کابل تا روانی گم دفتین آزار شم بیا با اکھو دی دنونا بیزوانا تچ پس رو شنڈو زنگے دے لخو باؤما بیزوانا تچ پس رو شنڈو زنگے دے لخو باؤما زما جانان زما کیوا شد قدم خاورے رانج دستر گو کڑما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر با غنڈی چلوم تا بسا زما خلق پا بی خجانان زوری وا زبد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اخترتا خوشالی ز
مسافر نه غم اوخ کې تو یو ما کبي یار ژوندون ګران دیوان.